مشال ریډیو اوریدونکو کومینه او سلامونه مېومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبري سات کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، نو هیله ده چې تاسو را سره تر پایا پورې پاتې شئ. لومړی به شاهین بنیری تور شو، هغه به د دې وخت خبرونه تاسو ته وایي. پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې فوج ځان له سیاست لرې ساتلی او غواړي چې همداسې پاتې شي. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د مالي پنګو خواست د 1.6 میلیونه ډالر څخه 8.48 میلیونه ته پورته کړی دی. او په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله حکومت ضد مظاهره چیان په 19 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي وو. د خبرو تفصیل، د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې فوج ځان له سیاست لري ساتلی غواړي چې همداسې پاتې شي. پرون په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې وی غونډې ته د وینا پر مهال د فوج مشر په 2 میاشتو کې د خپلې دویمې 3 کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته د خپلې چوکۍ د پرېښودو ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي. له غونډې وروسته جنرال باجوا د امریکا د دفاع له وزیر لوید آسټن د لیدنې لپاره پینټاګان ته ولاړ. د فوج د عامه اړیکو د ادارې ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوا د دفاع سکرتر لوید آسټن، ملي امنیت د سلاکار جیکب سلیوان او د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې وینډي شیرمن سره ملاقاتونه وکړل او ورسره د شریکي خوښۍ په چارو، د سیمې په امنیتي صورتحال او په بیلابیلو څانګو کې په دو اړخیزه همکارۍ خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د مالی پنګو خواست د 1.6 میلیونه ډالر څخه 8.48 میلیونه ډالر ته پورته کړی دی. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان وویل چې پاکستان د سیلابونو له کبله د اوړېدلو تاوانونو څخه د راوتلو توان نه لري او باید نړیوال خپلې مرستې ډېرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې په سیلابونو کې د ټپیانو او مړیو څخه دریمه برخه ماشومان دي او حکومت له تیرو 1400 ونیو څخه د خلکو د ژغورلو او هغې ته د اسانتیاو ورکولو په کارونو بوختې. پر دغه مهال د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانام ګبریوسس وویل چې پاکستان د عامې روغتیا د ناورین په درشل ولاړ دی او که چېرې مرستې ونشي نو په راتلونکي کې به نور خلک هم ژوند وبایلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي دي چې دوی د سیلابونو نه وروسته د مړینې او ویجاړې دویمې مرحلې ته ننوځي او نوې بودیجه به د خوړو خوندیتوب، روغتیا پاملرنې، د سکلو د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې په برخه کې لګولی شي. په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله حکومت ضد مظاهره چیان په 19 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي وو. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولس د یووالي غږ کړی دی. پرون د پوهنتونونو او های سکولونو زده کوونکي دغه مظاهرو سره ملګري شو چې د پولیسو په تحویل کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې نه وروسته راپارېدلی وو. مهسا امینی پولیسو د حجاب د قانون څخه په سرغړونه نیولې وه. په سوشل میډیا په خپرو شو ویډیوګانو کې د ایران په تهران، کیراج، شیراز او اصفهان کې ناکراری ته سترګو کیږي چرته چې مظاهره چیان حکومت ضد شعارونه ورکوي. د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر ابراهیم رئیسی په هیواد دننه کمزوري او نیمګړتیاګانې ومنلې، خو د ایران د روحاني مشر آیت الله خامنایی په ګډون د نورو چارواکو په رنګ د روانې بېقرارۍ تور د ایران په دښمنانو پورې کړ. او د قزاقستان د کورونو چارو وزیر وایي چې لاغه وخت راهیسې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکراین د مسکو د روان یرغل په ترڅ کې د سپتمبر په 21مه پوسته د احتیاطي ځواکونو د یوې برخې راغوښتلو اعلان کړی دی. 2 لکه روسي وګړي یې هیواد ته داخل شوي دي. مارات احمد جانو پرون وویل چې په دغه موده کې 1,25,000 روسیان له قازقستانه وتلي هم دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه روسیان چرته روان دي، خو تېره اونۍ د قازقستان چارواکو ویلي وو چې په نږدې ورځو کې په زرګونو روسیان د قازقستان د لارې ګاونډي هیوادونو ازبکستان او قرغیزستان ته رسیدلي دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو تاسو ته شاهین بنیری د دې خبرونه وړاندې کړم. مشال ریډیو ته غوږی د نورو ریپورټونو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل په دې غړي کې اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا امریکا ته ورغلی وای پوز به نور په سیاست کې ګوتې نه وهي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر وای ورسنیدونکو بې کوره خلکو سره اوس هم مرستې کیږي خو چې د چا د واپسۍ کال پوره شي دا مرستې ودرېږي.
20,000 روپے ملے گی ہر خلق چی اگا واپس خپل علاقو تراشی او دا او یو کال وشی یو کال پورشنن دا پیسے ملے گی یو کال پس چنن دا بیادا رکھن.
د بلوچستان کروندګر وایي سیلابونو زمکه او فصلونه وړي دي دوی په ارزانه بیه تخمونه او سره غواړي.
دا په سبسیډي باندې یعنی په انتهایی کم قیمت باندې دي او زمیدارانو ته ملاوسی.
د کورمی خلکو د ډیورنډ کرخي اغاړه په پکتیا او پکتیکا کې خپل عزیزانو ته مرستې راټول کړي او ورلې غلې دي.
مدرپور میں چورا توری بنگ قومی آغا افغانستان پرون تھا دا پیغام ورکو سمان نہ ورکو بلکہ مینا ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس روانه دي. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې د امریکای دفاع وزیر او نورو چارواکو سره کتلې دي. په دې ملاقاتونو کې نوموړی پر امنیتی موضوعاتو ترهګرۍ سره په مبارزه غږېدلې دي. هغه امریکا ته په داسې وخت کې سفر کړی چې د نومبر په میاشت کې داغه کاري موده ختمیږي. نوموړی د دې سفر په مهال ویلي چې امنیتي ځواکونه به له سیاست لري وي او ګوتې به نه پکې وهي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د 2020 کال د اګست په 15مه د حکومت تر نیولو وروسته د لوړ پوړو پاکستانی او امریکایي پوځي چارواکو په واشنگټن کې د لومړی ملاقات دی. د دې سفر په اړه زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
اول خو بلار شو د پاکستان د فوج لخوا چې نن سهار کوم یو بیان خپور شوی دی نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج مشر په امریکا کې چې دا وخت واشنگټن کې موجود دی هغه د امریکا د دفاع وزیر سره لیدلی دی د چې کمال تا د ملي سلامتیا مشاور دی مشیر دی هغه سره هم غونډه کړې ده او دین علاوه چې کوم د امریکا د استخباراتو د سی آی اے چې کوم مشر دی هغه سره ویل دي او د سره سره بیا د امریکا نای چې کوم صد وزیر ده هغه سره هم جلا جلا غونډه کړې ده. زما په نظر دار چې کړنه دا سفر شروع شوه د تیر د ګل د ورځې دا غین پس د مهمه غونډه ویره ده. په بیان کې خو صرف فقط دومره ویل شوې دي چې د شکریا ادا کړې ده د امریکا لخوا چې سیلاب زپل خلکو سره کوم امداد شوی دی او بیا عمومی د افغانستان ذکر هم پکې شوی دی چې می امنیت خبره ده خو هغه عمومی بیان دی او دا جاری شوی دی. لیکن زما نظر ته دی چې سفر په دې مهم دی چې پاکستان غواړي امریکا سره خپل تعلقات هغه نارمل حالت ته راولي ځکه په دې رسو کې لږ په تعلقاتو کې مشکلات وو او خو کوګورو نو د امریکا او د پاکستان تعلقات تر څه حد واپس خپل نارمل حالت ته ځکه روان دي. یو خدا د 2019 کال وروسته د پاکستان د فوج ان جنرال باجوا د سفارت شوی دی امریکا ته په دې وسو کې 300 میلیون ډالرو امریکا اعلان کو یو 100 میاشتې وړاندې چې پاکستان سره کوم مغه جنگي الوتکې دی F-15 دا غیر پر دې نه اعلان مو کو نو پاکستان بیا غواړي او کله اوس چې د وزیر اعظم تلی ولته ملاقاتونه شیو بیا بلاول بوټو ډیر ورځې ته پاتې چا کې پاتې شیو او امریکا هم غواړي چې پاکستان سره تعلقات بیا وساتي لکه اگر انګلینډ مر حالت ته واپس راشي نو زه خبره دواړو په دې باندې سوچ کړی دی او څه ډیر حدا پاره کې دی بریالي شوی هم دی.
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونو چې تاسو ته اوس نمونه واخستل شول دا تاسو نن وړاندې کوو نو هیله ده چې را سره وایوري. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې په 2014 کال کې له پوځي عملیاتو او جګړو بې کوره شوي خلک چې ورسنېږي هغوی ته 40,000 روپۍ ورکوي. د نوموړې په وینا د پیسو ورکړه د یو کال پورې وي او له همدې وجې له دې بهیره 2000 کسان ایستل شوي دي، ځکه چې د هغوی د واپسۍ 12 میاشتې پوره شوې دي. د شهید علي خان سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ته دا پوښتنه کړې چې اوس د خلکو واپسۍ روانه ده او که ودرېدلې؟
شروع دے تروسا پورے 9700 فیملیز رالی دے کے دا سیدھا چھے کم فیملی نم رالی خود آگا چھے کم ریجسٹریشن کی ان آگا ریجسٹریشن آتا چھے کم آگا منتی سسٹن سیلانس ملوی گی ناگے کلک ٹائم لگی اگر دا سینا دا چھے نن راگے اور نن ندا تا چھے رینا سسٹن سیلانس ملو شو آگا کڑی دے ان آگا چھے کم جنون فیملیز یا طول تا چھے رینا پراسس شروع شوئے دے
او دوی د 2 روپۍ ورکول کیږي او طریقې کار هغه د اس ام اس والا ده؟
دا بالکل 20000 روپۍ ملایيږي پر 1000 روپۍ چې د منتلي سستنس الاونس ته 8000 چې د فوډ الاونس ته دا تر ترو سم چې نه غوته چې د پیسې ورته ترانسفر کی
او بل دي کې وزره کسان تي سل شوی دي د پیسو نه اغوی ته دا مرحله پوره شوې ده، دا پیسې ورته ورکړ شوې دي پوره کده دي څه وجه ده؟
دې کې بیسیکلی هر هغه خلک چې هغه واپس خپل علاقو ته راشي او دا هغه یو کال وشي، یو کال پورې چې دا پیسې ملوي یو کال پس چې دا بیا درکړي، نو هغه 2000 کې چې نه داسې علاقې دي لکه درپخیل شو یا داسې ځایونه چې دا هغه ریٹرن چې نه په 2016-17 کې شوی دی، نو چې نه په ډیفینیټلی اس پر پالیسی چې نه بدل کیږي. او بدی کی بیسر زین دا سی دی چې مداخل دی د تخیل ایریا دی خو ایریا کلوز دی هغه ته لو اپسینه د شینا بیا هم پی ڈی ایم ایس رکیس ټکل کړه دا به ورته بیا ری ایکټیویټ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیکی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې تر وچکالی وروسته سیلابونو کرنیزې ځمکې خرابې کړې دي. کروندګر وایي حکومت ته خپلې نوې غوښتنې وړاندې کړې او هغوی ورسره ژمنه کړې چې مرسته به کوي خو د دوی په وینا عملي کار غواړي. د کروندګرو په نوو غوښتنو کې د اصلاح شوو تخمونو ورکړه او د سرو او همداراز د فصلونو دپاره د استعمالیدونکو دوایانو قیمتونه کمول شامل دي. د صوبایي حکومت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې کومې غوښتنې په دوی پورې اړه لري هغه به پوره کیږي خو کومې مسلې چې د وفاق اړوند دي هغه به د مرکزي حکومت سره شریکوي. په دې اړه د بوریوال کاکړ څخه نور تفصیل اورو.
د بلوچستان کروندګر وایي د روان کال سیلابونه یا لوچکالی ورپاتې لږ زراعت هم له منځه وړی دی. دوی وایي زراعت یا د آمدن یوازینۍ وسیله وه او که حکومت ورسره مرستې ونه کړي نو په صوبه کې به مالی او د خوراک بحران رامنځته سي. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازی د اکتوبر پر 4 مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې صوبایي حکومت ته وړاندې کړې دي. دویل وزیر اعلی ډاډ ورکړی دی چې صوبایي حکومت به هم خپل لوس ورسره کوي او هم به وفاقي حکومت ته ورسره ځي. عبدالرحمن بازی وزیر اعلی ته لوړاندې کړو غوښتنو څخه لومړی درې داسې بیان کړي.
موږ اوله مطالبه دا وه چې دا 9500 ټویلانې په بلوچستان کې د دې بلاندې د یو کال لپاره معاف سي. او دویمه زموږ غوښتنه دا وه چې دا زری کړې چې کوم پر زمیندارانو باندې پاتې دي دا باید چې معاف کړول سي او دا اصل رقم چې دی دا تقریبا 3000 روپۍ دي، دا وخت د سود سره دا 5000 روپۍ دي. درېمه خبره دا وه چې د ټولګلانو د زمیندارانو ته چې دا کم د دوی پرمځکو باندې دا نقصانونه رااله یا چوران کې جوړ شو د دې د پاره د 2500 ګنټې روسي ټریکټر او 1500 ګنټې د بلډوزر ورک ورسي چې د خپل بندونه د خپل مزکی پکې جوړي.
عبدالرحمن بازی وویل چې د دوی په غوښتنو کې د پاتې نورو پرتلا دا هم ډیره مهمه ده چې کروندګرو ته تخمونه سری او نور ټول اړوند وسایل پر وخت او په ډیر ارزانه قیمت ورکړل شي.
زموږ د غنمو د کرنې وخت دی، د غنمو او د سرسو توریا د روغنی اجناس د دې او کادونه دوایانی دا
په سبسیډي باندې یعنی په انتهایی کم قیمت باندې دي و زمیدارانو ته ملاوسي چې دوی په دې را روان کال کې دولس لکه کړم ځکه موږ شش کال د خپل په غنمو کرلی سو چې دا زموږ د صوبې د زمیندارانو یا بلکې د ګردو صوبې د خلکو دپاره دا بالکل کافی د دوی د را روان خوراک دپاره.
د کروندګرو پلاوی چې کله لا وزیر اعلی سره لیدل نو هلته د زراعت صوبایي وزیر اسدالله بلوڅ هم ناست و. له نوموړي مې وپوښتل چې صوبایي حکومت د کروندګرو تاوان او د هغوی غوښتنو ته څنګه ګوري. اسدالله بلوڅ وویل بلوچستان د مځکې له پلوه نږدې نیم پاکستان جوړوي، نو ځکه د ده په وینا باران او سیلاب تر ټولو زیات د همدې صوبې کروندګر ځپلی دی.
موږ چې کوم اندازه لګولې ده نو په بلوچستان کې سیلاب نږدې 50 لکه ایکړ مځکه تباه کړې ده. د دې تر څنګ په دې موسم کې ولاړ ټول فصلونه له منځه تللي دي چې د مجموعي اندازې له مخه ټول تاوان 240 اربع روپۍ دی. د دې زیان په ازاله کې څه په صوبایي او څه په وفاقي حکومت پورې تړلی دی.
له اسدالله بلوڅ څخه مې وپوښتل چې د بلوچستان حکومت به له خپلې خوا د کروندګرو څه مرسته کوي. د زیاته کړه
هم 10 لاکھ دے رہے ہیں.
موږ د سیلاب ځپلو مځکو رغولو لپاره د ټریکټر 10 لاکھ ساعتونه ورکوو، د 15 اربع روپو تخمونه او سرې ورکوو، خو په دې د ولس نقصان نه پوره کیږي. وفاقي حکومت ته مو ویلي چې پخوانی زرعي قرضې معاف کړي، نور بې لسیده راکړي، د ټیوبویلونو د بجلۍ بلونه معاف کړي، 10 زره ټریکټرونه دې په ارزان قیمت راکړي او 2 سوه بلډوزره مو ضرورت دی. که دا هر څه راکړل شي نو د محرومۍ احساس به کم شي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي وار له مخه خراب اقتصاد ته یا د سیلاب له کبله نږدې 30 اربع ډالره نور زیان رسیدلی دی. په پاکستان کې د 2022 کال له جون میاشتې د زیات باران له کبله بې ساري سیلابونه راغلي چې د مالي زیان تر څنګ یې شاوخوا 1100 کسان هم وژلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ چې تاسو ذکر شو دا وړیا یا فری ایپ ته تاسو کولی شئ له دې لارې زبوږ خبرونه واورئ. که تاسو اپل فون لری یا سامسنگ یا نور انډراید ټلیفون نه لری، هر یو جل لری په هغه کې چې د ایپ ډاونلوډولو برخه ته ورشي هغه سټور ته دا غزنه هلته مشال ریډیو ولي کوي، پیدا کوي او ډاونلوډ کوي. که چیرته کوم مستونزه تاسو ته پیښیږي په ډاونلوډولو کې یا په استعمال کې نو هغه بیا موږ ته ووایي، موږ به کوشش وکړو چې هغه در حل کړو. اوس یو رپورټ ته ورځو. د دیر ضلع زده کوونکو د یولسم ټولګي کې د کمو نمبر او د ځینو کسانو د فیل یا ناکامېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په مظاهره چن وروستو پولیسو تشدد هم کړی دی او ځایي خلک وایي چې پولیسو ته په کار نه دي چې داسې وکړي، ځکه چې د دوی په سوله ییز ډول باندې غوښتل خپله مسله د چارواکو تر غوږونو ورسوي او دا مسله ور حل کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
د ستمبر په 3 منټه کوز دیر تی مرګر کې د ولسم جمعه په سلګونو د کونکو تر هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړي چې د ستمبر په 4 منټه د ملکند بورډ سالانه امتحان کې نمبر کم راغلي او یا زیاتره پکې پیل شوی. مظاهره کې شریک د ولسم ټولګي زده کونکو قاضي احتشام په دا اړه وایي،
زمونږ دې کال کې د بورډ کم ریزلټ راغی سر، نو هغه ډېر زیات خراب وو. 10,000 پلس چې کم سټوډنټس دي سر، هغه لکه د خپل مارکس نه سټیسفاید نه هغه دا ویل بورډ د دې وجه ورکړه چې مونږ ډیزل سټریک مارکینګ کړی دی او مونږ چې دی دا کم نقل کیږي یا په دیر کې یا ملاکن کې چې دی د نقل د کنسپټ ډیر زیات دی نو مونږ دا کنسپټ کمول غواړو نو د ټولو وړو د رای و سر چې مثلا لاول خو چا باندې بلیم نه لګول پکار زمونږ چې دی اتارټیز د دې نه دی خبر چې مثلا دا پیپر په نقل شوی که په عقل شوی دی د ځان سر توکي لګول دي
د برادر یو رسم جماعت یو بل زده کوونکی عبدالعزیز وای چې تعلیمی بورډ یو میاش احتجاجن بند وو وروسته صرف په وو ورځو کې د زرګونو تنانو نتیجې جوړې شوې چې هغه کې ډېرې غلطیانې راغلي او دغه ټیک کول د بورډ ذمہواری ده
مونږ ټول سټونټان د ملکن د بورډ د ریزلټ نه نه یو سټیسفاید بیسیکلی مونږ ته په خپل هم نه یو نور سټونټان دي هم سټیسفاید نه دي ځکه هغه احتجاج کړل او هغه په لیګل طریقه باندې خپل حق غوښتل غواړي نو سر د سټونټانو مطالبه دار چې مونږ له دې دریچې کې نو د امپروومنټ سره طریقه کار جوړ کړی شي
کوز دیر سره تعلق لرونکی پروفیسر اظہر الدین چې په سوات پوهنتون کې د انګریزي ژبې استاد دی وایي چې تعلیمي بورډونو کې کمی نمبر ورکول یا غلطیانې راتلل د معمول خبره ده خو پکار ده چې تعلیمي بورډ دغه مسله سنجیده واخلي
نو د دې ماشومان چې کم ریزرویشن دي خدشات دي د بورډ لپاره پکار ده چې را د غسپینواله وکي چې را د سو وجنه چې کم ده چې دوی مهنت کړو بیا د غي باوجود هم په دومره ګڼ شمیره کې واړه یا فیل شو دي یا د غي نمبر چې کم دي راغلی نو د اوسه پورې د بورډ چې کوم دی د هغه داس د سپینوالي داس بیان نه دی راغلی په کار د خپل سپینوالي وکړي چې په کوم دغه باندې چې ریډیو دغه جایزه اخیستی ده او په هغې په وجه باندې دوی ماشومان چې په ګڼ شمېر کې فیل کړلی
د کوز دیر مرستیال کمشنر عبدالولي خان په دا اړه زده کوونکو ته هدایت جاری کړي چې د احتجاج په ځای دې د سکول پرنسپل په ذریعه تعلیمي بورډ ته شکایت ورکړي تعلیمي بورډ ته هدایت جاری شوي چې د زده کوونکو شکایت په لری کړی شي بلخوا مشال ریډیو د تعلیمي بورډ چیئرمین ډاکټر زمین ګل چې امتحانونو کنټرولر هم دی بیا بیا رابطه وکړه خو جواب یې ورنکړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کولی
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بھی بارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نو دوی سر سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا سرن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زگاڑے تا چولے تے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمونگو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسنے بجے اور دایسی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث تاسو هر اونې وړاندې کیږي په ژوندې بڼه هم اور د شپې روس په تکراری بڼه هم تاسو وړاندې کیږي نو هله ده چې د نورو خبرونو ترڅنګ دا هم تاسو واوریدل شي او مونږ ته په اړه باندې خپل نظر هم راغی اوس یو رپورٹ ته ورزو او هغه د بلوچستان د هارنایی د مظاهره په اړه دی د ډیر وخت نه د جولای د میاشتې راهیسې الته یو پرلت وو او الته خلکو ویل چې د پوس په ډزو یو ځایي سیاستوال خالق داد وژل شوی دی چې د عوامي نېشنل ګوند سره یې تعلق و پوز ویل چې هغه کس دوی نه دی وژلی بلکې د وسلوالو سره د نښتې په دوران کې وسلوالو په ډزو باندې هغه لګېدلی دی خو خلکو ویل چې دا د پوځي عملیاتو په دوران کې وژل شوی او باید نه یوازې فوز بخنه غواړي بلکې هغه کس ته معاوضه هم کورنۍ ته د شهید پیکیج د لاندې معاوضه هم ورکړل شي په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو چې دغه پرلت په کومو شرطونو ختم شو
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میرزا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړې اصغر ترین د اکتوبر په څلورمه نیټه د یوې ورځې په دوره د ارنایي و خوست تللی اول ته د پرلت د مشرانو سره د دوی د غوښتنو او د پرلت د ختمولو په اړه خبرې کړې دي د دې په نتیجه کې د پرلت مشرانو د دو پنځوس د احتجاج وروسته خپل پرلت د یوې میاشتې پورې ځنډولی دي په دې ترڅ کې د اکتوبر په پنځمه نیټه د بلوچستان اسمبلی غړې اصغر ترین د کورنۍ چارو د سلاکار میرزیا لنګو په نمائندګۍ د مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت لخوا د اګست د 14 نیټې په پیش کې د وزل سوي خلک داد بابر و کورنۍ ته 15 لک او زخمیانو ته 15 لک روپۍ ورکول سوي دي. دغه ډول د یادې پیش په اړه اف آی آر هم در سوی دي. د نوموړي په وینا چې د ځینو نورو غوښتنو د اواري په اړه د پرلت د مشرانو په مشوره سره د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو د سلاکار میرزیا لنګو په مشرتابۍ و کمیټې جوړه کړې ده، څوک چې به په یوه میاشت کې دننه پر باقي پاتو غوښتنو باندې عمل یقیني وګرځوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ارنایي په خوست کې د پرلت کمیټې د مشر او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د صوبایي صدر احمد جان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ارنایي او خوست د ښاري برخو څخه د سردی اسکرو د چوکۍ د لری کولو سره سره د بتخوري مطالبه لا ندی منل سیوی پر کوم باندې چې بدوی د حکومت سره په ګډه کار وکړي.
مطالبه زموږ د جوډیشل کمیشن وشي دغه په بدله کې دوی د کمیشنر سیوی ډیویژن په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې و چې هغه د بتخوري وو د سیول انتظامی په معاملات کې د پورسز مداخلت د دې د ختمولو لپاره بدوی خپل کار کوي. نن چې دا کمیټه د حکومت لخوا راغلی و یوه بیا مذاکرات د درنه کمیټې سره وسو او په دې کې بیا دا تیس ول چې موږ د یوې میاشتې لپاره دا درنه چې دا مودې کې وقفه مو راوسته دا مؤخره کړه. په دا یو میاشت کې به درنه کمیټې او د ګورنمنت لخوا چې کومه جوړه شوې کمیټې دغه به په دې پاته مطالبات باندې عمل درآمد لپاره او دا چې کوم د مورچو څخه کوم عوامي آبادی ته کوم تکلیف پیښ دی دا له دې عوامي آبادی زلري کولو پاواله او دا نور څه کوم معاملات دا هم مختلف بیولو پاواله باندې به دا کمیټې کار کوي.
د دوی ورده چې د روان کال د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه درنه په ځل خوست کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا د سردی عسکرو پر یو کیمپ باندې برید سوی وو چې له امله دوه عسکر وژل سوي او یو بل ټپي سوی وو. د دې پیش په ضد د خوست خلکو د اګست په 14 نیټه د سردی عسکرو د کیمپ و مخ ته احتجاجي مظاهره کوله چې ناڅاپه د ځینو مظاهره چانو لخوا پر یاد سوي کیمپ باندې د ډبرو وارونه پیل شول او په جواب کې د مظاهره چانو په وینا چې د سردی عسکرو لخوا هوایي ډزې وشوې. د دې په نتیجه کې د عمومي نېشنل ګوند یو ځوان غړی خلک داد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیا سوي وو. که څه هم وروسته له دې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د خلک داد بابر مرګ د سردي عسکرو نه بلکې د 14 او 14 اگست په منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې سوی دی. د دې پیش په ضد د اګست په 15 نیټه په خوست کې یو احتجاجي پرلت پیل شو، ځکه چې د پرلت برخوالو د دې پیش ذمہداري نه یوازې پر سردي عسکرو راړولې وه بلکې غوښتنه یې کوله چې په دې پیښه کې تورن سردي عسکرو په ضد مقدمه لاسلیک سي. د سردي عسکرو چوکیانې دي د ارنایي او خوست بازار څخه خبر وایستل سي. د غډول دي په سیمه کې د کویلي عسکرو د دکانو د خاوندانو څخه بتا یا په زور د پیسو اخستلو لړۍ بند سي. د دې ترڅنګ د خالق داد بابر په سرکاري توګه شهید ومنل شي. د دې غشتونو د ترسره کولو په خاطر د هرنایي خوست سره سره د صوبې په نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهره وشوه او د ستمبر په 19 نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاجي پرلت سوی وو په کوم کې چې پر حکومت د یادو غشتونو پر منلو زور ورکول سوی وو. په دې مظاهرو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ترڅنګ نورو سیاسي جماعتو او تنظیمو هم برخه اخیستې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کیږي. لکه څنګه چې تاسو ول شو زموږ خبرونه هر ورځ تاسو نه هاګنټي اوریدل شي. که چیرته تاسو نه کوم خبرونه تیریږي نو تاسو د مشال ریډیو ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي. اغه تاسو زموږ ټول په خوانی خبرونه پرتی اغه تاسو اوریدل شي یا هم تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د اپ د لاري تاریخ خبرونه ووري. اغه ته د سرچ یا د لټون په ځای کې تاسو ولټوي خپل چې کوم خبرونه غواړي دا غي نوم ولیکي او هغه به تاسو سره ووزی. به تاسو د خپل دوستانو ملګرو سره هم د سوشل میډیا او د ټلیفون د اس ام اس تلاري شریکول شي. دولسمې بجې شوې راځي چې د خبرونو لنډیز له شاهین بنری وورو.
سره مشهره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې فوز ځان له سیاست لري ساتلی غواړي چې همدا سپات شي. پرون په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې وی غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي زیات کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي. له غونډې وروسته جنرال باجوا د امریکا د دفاع له وزیر لوید آسټن سره د لیدنې لپاره پینټاګان ته لاړ. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د مالی پنګو خواست د 1.6 میلیونه ډالر څخه 8.6 میلیونه ډالر ته پورته کړی دی. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د ماحولیتي بدلون وفاقي وزیر شیر رحمان ویل چې پاکستان د سیلابونو له کبله د اوریدلو توانونو څخه د راوتلو توان نه لري او باید نړیوال خپلې مرستې ډېرې کړي. په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله حکومت ضد مظاهره چان په 10 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي وو. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولس د یووالي غږ کړی دی. پرون د پوهنتون او های سکولونو زده کوونکي دغه مظاهرو سره ملګري شو چې د پولیسو په تحویل کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې نه وروسته راپارېدلی وو. د قزاقستان د کورونو چارو وزیر وایي چې لاغه وخت راځي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرین د ماسکو د روان يرغل په ترڅ کې د سپتمبر په 20مه په واسطه د احتیاطي ځواکونو د وی برخې راغښتلو اعلان وکړ. 2 لک روسي وګړي په هیواد ته داخل شوي دي. مارات احمد جانو پرون ویل چې په دغه موده کې 1,00,000 روسیان له قزاقستانه وتلي هم دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه روسیان چرته روان دي. خو تیر ونې چارواکو ویلي وو چې په نږدې ورځو کې په زرګونو روسیان د قزاقستان د لارې ګاونډي هیوادونو ازبکستان او قرغیزستان ته تللي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. شاهین بنیری تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس بیرته رپورټونو ته ورستنیږو. په رپورټونو کې موږ د تاسو ته د جلالآباد نه یو رپورټ دراوو چې په جلالآباد کې خلک د شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د بشري مرستو په ویش کې حقدار کورنۍ په پام کې نه نیول کیږي او غیر مستحقو کسانو ته د تعلقاتو او د سفارشونو په بنیاد باندې پیسې او نورې مرستې ویشل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا نیوکې سمې نه دي او ټولو خلکو ته مرستې د هغوی د ضرورت او د غوښتنې مطابق رسیږي. په اړه زموږ د همکار رپورټ اورو.
د تیر سبند یو کال رئیس په ننګرهار کې د خوراک نړیوال سازمان د بیلابیلو دولتي او نه دولتي ادارو په تخنیکی همکاري مستحقو کورنیو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي چې لا هم دوام لري. خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د نړیوالو لخوا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو کورنیو ته د تعلقاتو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد خر 2 تنه اوسیدونکي نورګل او سید ولی مشال رډیو توایي
کوشش دا چې موږ سره کومه کوښښ خبرې ځکه چې ډېر فخر سره مخ ته وانه کوم ما ساتو موږ کې ډېر ناچیز دي د کور کرایه دي مرستیا دي د کور نور مشکلاتونه دي.
یو شمیر خون کې هم وایي چې دومره تنخواه نه ترلاسه کوي چې کورنۍ اړتیاوي پې پوره کړي. دوی هم له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې له بشري مرستو یې برخمن کړي. دوه تنه خون کې شرافت او امرالله وایي
بشری
مرستی دیو شمیر دولتی او نا دولتی ادارو سره په همغږی ویشل کیږي چې یوه هم پکې د ننګرهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداره ده. د دې ادارې رئیس اکرام الدین مکتون د بشري مرستو په برخه کې د خلکو نیوکې بې ځایه بولي او وایي مرستې د یوې سروې په بنیاد مستحقو کورنیو باندې ویشل کیږي.
څوک چې پاتې شي ګیله کوي. موږ تر اخره هڅه کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو او نیولی مو هم دی. دا ګیله یې په ځای ده ځکه چې څوک د مرستې نه پاتې شي نو خامخا ګیله کوي او ان شاء
انشاءالله پراتونکو کې موټول په نظر کې نیولې دي چې څوک باندې پاتې کېږي د مرستو لړۍ الحمدلله تیز روانه ده.
د ذکر وړ ده چې د خوراک نړیوال سازمان WFP چې د 2020 کال په پیل کې په زرګونو کورنیو ته د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره د بانک ATM کارډونه او ټوکنې ورکړی وي، خو د جولای په میاشت کې په هغو د خوراکي توکو مرستې ودارول شوې او نورو هغو کورنیو ته چې په لومړۍ دوره کې د مرستو له ویش نه بې برخې وي د بانک ATM کارتونه ورکول پیل کړي او هر میاشت پرې له قراردادي مغازو یا سپورونو خوراکي توکي رانیسي، خو په هغو چې مرستې درول شوي د بېروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه ته د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم لاسرسي پیدا کړئ. اغلته نه یوازې تاسو په غږ کې زموږ خبرونه اوریدل شئ په آډیو کې په ژوندې بڼه او همدارنګه هغه پخوانی خبرونه چې دی هغه حال ته اوریدل شئ. تر څنګه تاسو په لیکلې بڼه باندې زموږ رپورټونه هم الته لوستلی شئ، تصویر نشته دی، تصویرونه تاسې کتلی شئ، ویډیوګانې هم شته دی، هغه ویډیوګانې هم کتلی شئ او په اسانه باندې په فیسبوک، ټویټر او نورو سوشل میډیا اکاؤنټونو باندې شریکولی شئ. د خپل دوستانو ته هم په ښه طریقه په اسانه طریقه باندې لیږلی شئ. او تاسو که چېرته د ویب سایټ په اړه باندې غواړئ چې موږ ته کم نظر راکړئ، راته ووایئ چې د ویب سایټ که موږ نور څنګه ښایسته کولی شو، ښه کولی شو، هغې په اړه باندې هم راته تاسو هلته لیکلی شئ. اوس رپورټونو ته بیرته ګرځو. په افغانستان کې طالبانو دوه رسنۍ تړلې دي، یوه زاویا نومیږي او بله هشت صبح. د دواړو رسنیو چې دی آنلاین خبرونې درلودي، په فیسبوک او ټویټر باندې هم دوی شتون لري او د افغانستان پر حالاتو باندې دوی رپورټونه ورکول. تاسو ته یاد ای چې د 2018 کال د اګست په 15مه طالبانو په افغانستان کې حکومت نیولی دی. دوی جمهوري او منتخب حکومت چپکه او په زور باندې کابل ونیو. تر هغې وروسته یې په رسنیو باندې ګڼ بندیزونه لګولي دي او ملګرو ملتونو او د دنیا ځینو نورو هیوادونو پر دوی غږ کړی دی چې رسنیو ته د مشکلات نه جوړي. په اړه یې زموږ د همکاري رپورټ اورو.
د دوو افغان رسنیو ویبپاڼې چې خبرونه، خپرونې او اړوند مطالب به یې پکې خپرول، د طالبانو د حکومت له لوري د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په درېمه نیټه تړل شوي دي. دا دوه رسنۍ هشت صبح ورځپاڼه او زاویا میډیا دي. د هشت صبح ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت له لوري تړل شوي چې په خبره یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه د طالبانو په خوښه برابر نه او بې سانسور خپرېږي. ښاغلی محق ازادی رادیو ته وویل
هشت صبح ورځپاڼه خپلواک رسنۍ ده. په تیرو 15 کلونو کې که د جمهوریت وختو که اوس، هغه سیاست او پالیسي چې غوره کړې دا ده چې د دولتي رسنیو په قطار کې رانشي او خپرونې هم د خلکو په واک کې نه دي. نو دوی په اړه غوښتنه وي، نو دا ډول رسنۍ د طالبانو په میل برابرې نه دي او د ګواښ احساس هم ترې کوي.
د هشت صبح ورځپاڼې د چارواکو په خبره دغه رسنۍ له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویا میډیا بله هغه رسنۍ ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت ویان دي ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویبپاڼې بندیدل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه د دې رسنۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. دغه شان هڅه مو وکړه د دغو رسنیو د ویبپاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سره خبرې وکړو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. وړاندې د دغه وزارت ویان ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویبپاڼې ځکه تړلي چې په خبره یې د دوی د حکومت پر ضد بې بنسټه او کاذب راپورونه خپاره کړي، هغه څه چې د هشت صبح ورځپاڼې مسؤلین ردوي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د نای ادارې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو د قانون له مخې د قانون خلاف او نقض کړنه ترسره شوي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د هشت صبح ورځپاڼې او زاویې سویه میډیا ته د توسعي او خبرداري لمخې دا موضوع رسولې وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره یې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه بلکې غواړي سانسوري کړي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د یو راپور له مخې له هغه مهاله چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي تر 130 زیاتې چاپي راډیوګانې، ټلویزیونونه او آنلاین رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله بندي شوي دي. وروستۍ هغه یې تېره اونۍ په خوست ولایت کې د خوست غږ او رڼا غږ راډیوګانې وې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
او رزرګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیوی مجله یو ادبی کلتوري خبرونه ده. تاسو پکې مختلفو موضوعاتو په اړه کې د مختلفو خلکو لخوا خبرې اورېدل شي. مرکه هم تاسو پکې نشریږي. په دې کې فلمي ستوري هم یاداکاران، سندرغاړي او همدارز ادیبان، لیکوالان هم پکې تاسو اورېدل شي. ساس د خوخي شیرونه هم په دې خبرونه کې نشریږي. د کورمی خلکو یو ځل بیا د پکتیا او پکتیکا د زلزلې او سیلاب ځپلو خلکو لپاره مرستې لیږلې دي. دوی مخکې هم داسې کړي وو او وایي دا کارې د ډیورنډ کرښې اغاړه د خپلو عزیزانو سره د مینې اظهار دی. په دې وروستیو کې په پکتیکا کې زلزلو او سیلابونو په زرګونو کورونه وران او په لسګونو زره خلک بې کوره کړل. دوی سره ملګرو ملتونو مرسته کړې خو ځایي خلک وایي چې لا هم د کورونو آبادولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. طارق رگزی په دې اړه نور معلومات درکوي.
دا امدادی سامان د هیدری بلډ بینک بنامه خیراتی ادارې او د کورمې مقامی تنظیمونو تحریکی حسینیا او انجمن حسینیا د خلکو پر چندو تر اخستو پس د جماعت اسلامی ګوند د الخدمت بنسټ یا فاونډیشن په لاس ورکلی شو. د یاد بنسټ یو غړی محمد الیاس بنګش وای په شپږو ټرکونو کې بار امدادی سامان به د مخکې په شان اصل حقدارو ته ورسوي.
دغه مخکې خدمت فاونډیشن د افغانستان خلکو سره د تیر یو نیم کال کې تقریبا 40 کروڑ روپۍ سامان مختلف شان ایټم په شکل کې د افغانستان کوم ال د خیراتي ادارې د هغوی په ذریعې هغوی تستولی دی. خپلې مونږ د ګرانو جمونه لاړ دي زلزلې ته، ګیان ته، د خوست نورو ولسوالیو ته، د پکتیکا ولسوالیو ته. مخکې هم د کوم سامان لاړ ډېر ښه انداز باندې هلته مستحقین ته رسېدلي دي. انشاءالله دا به ډېر ښه انداز کې هلته مستحقین ته رسېږي.
تر دې مخکې د اتیاو کورنیو لپاره پر خیمه، کمبل، فوم، بالښت، چولا، د کرکټ ډینر سیټ، فوټبال، چټائی، ترما، سوریجی، وڑی، بورا او چایو باندې مشتمل د 500,000 یو یو امدادی پیکیج ولېږلې وو. د هیدری بلډ بینک یو غړی پروفیسر لیاقت حسین مشال لوډیو ته وایي دا صرف یو امداد نه دی بلکې د کورمې خلکو له افغانانو سره د مینې یو اظهار هم دی.
په دې موقع باندې موږ د کورمې چورا دوی بنګه کومونه دي هغه افغانستان خبرونو ته د پیغام ورکو چې موږ سامان نه ورکو بلکې مینه ورکو.
بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پکتیا سری میاشت ټولنې مشر محمد صادق وای
منګ یو جهان مننه شکریا ځنې کوو، بل خصوص د کورمې خلکو چې کوم محبت منګ سره کړی دی دا غي هم منګ ډیره مننه او شکریا ده کوو.
په افغانستان کې د جون او بیا ورپسې د اگست په میاشت کې شوي برانونو او سیلابونو خلک متاثر کړي. په یاد هیواد کې د سیلابونو له کبله سلګونو تنان مړه او ژوبل شوي وو. تر سیلابونو مخکې هغلته د جون پر 28 زلزله راغلې وه چې پکې تر زرو زیات وژل شوي بل او په هغه کې یو شمېر کلي په مکمله توګه ړنګ شوي وو. د پکتیا برمل ولسوالي داسې ده چې پکې تر ټولو زیات مرګ ژوبله اوښتې وه. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو له دغو لارو موږ اوریدلی شئ، او دا هم درته ووایو چې د مشال ریډیو بېلابېلې خپرونې تاسې د سوشل میډیا اکاونټونو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب د لارې هم اوریدلی ولیدلی شئ. مثلا په انسټاګرام باندې موږ تاسې تصویرونه خپرو، ویډیوګانې درته چو، دا کوم خبرونه چې تاسې ګورئ، تفریحي مواد چې تاسې خپرېږي دا تاسې د انسټاګرام کې په تصویري شکل باندې هم لیدلی شئ. همداراز په یوټیوب باندې هم یو، په یوټیوب باندې مختلف ویډیوګانې تاسو نشریږي او په هغه ویډیوګانو کې هم تفریحي ویډیوګانې شته دي، هم پکې خبری ویډیوګانې شته دي، او هم پکې مرکې هم موجود دي چې تاسو په مختلفو وختونو کې د مشال ریډیو د ریډیو د لارې هم اوریدلی دي، او د ویډیو په شکل کې تاسو د یوټیوب د لارې لیدلی شئ. هغلته تاسو هغه ویډیوګانې د دوستانو سره هم شریکوي شئ، او د مشال ریډیو یوټیوب چینل سره سبسکرایب کېدلی هم شئ. تقریبا 2,15,000 کسانو ځان سبسکرایب کړی دی، تاسو هم ورسره ملګری شئ. د هغې فایده دا ده چې بیا به تاسو ته د مشال ریډیو ویډیوګانې چې دی هغه په وخت باندې راځي، تاسو مخې ته به راځي. راځي چې اوس بیرته رپورټونو ته وګرځو، او د په رپورټونو کې موږ تاسو ته وایو چې په لنډی کوتل کې د جینکو کالج، ډیګری کالج چې دی د هغې زده کوونکي او التزایی خلک وایي چې دغلته پوره سهولتونه نشته دي. په خبر کې د نورو قبایلي سیمو په شان د تعلیم معیار او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو نشوالی باندې بیا بیا د بشر حقوقو فعالانو، زده کوونکو او استادانو نیوکې کړي دي، او له حکومت دا غوښتنه لري چې دوی ته دي د سهولتونو برابر کړي. په 2013 کال کې چې کله قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شوې، نو خلکو دا هیله درلوده چې اوس به د دوی دا مسلې ختم شي یا به کم شي، خو په ځینو ځینو کې دا مسلې لا هم پاتې دي. پاره د فرحت شینواری رپورټ اورو.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې ایوب پردی کلی کې به د جنکو سرکاري ډیګری کالج ودانی جوړیږي، خو اوس مو په لنډمهاله توګه هلته د کرایا په یو ودانۍ کې ورته کلاسونو شروع کولو تابعه کړي.
د دې لپاره 20 کنال مونږ اکوزیشن کړی دی، د هغې قومي کمیشن هم نوټیفای شوی دی، خو ارضی بنیادونو باندې هغه ځای کې ورته 9 کمرې چې کوم دي رینټډ دغه لپاره، تر څو پورې چې بلډینګ تیار شوی نه د کالج والا، نو مونږ ایمرجنسی بیس باندې د هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ هغه ځای کې د کلاسز اجرا وکړل، چونکې تاسو ته پته لګیږي چې د فاټا 51% نه والا 52 پورې د آبادی چې کوم د فیمیل باندې مشتمل ده، نو دی وایي چې مطلب زیات ډراپ آؤٹ کیږي یا مزید تعلیم نشي ساتلی جاری، غرید وجه دی په دې اکتفا وکړه چې موږ پرنټډ بلډینګ کې دا کلاسز شروع کړو.
د لنډی کوتل د یو سرکاري سکول لسم جماعت زده کوونکې فایزا نور شینواری وای چې د دې کال جوړېدل ځای جنکو لپاره یو ګټور کار دی.
د ګورنمنت ډیګری کالج په باره کې زده ویل غواړم چې دا جنکو پر یو ښه پرمختګ دی، یو ښه قدم دی. زر تر زره په دوه کالج باندې کار شروع شي، ځکه چې د کالج نشتوالي په وجه باندې ډېرې جنکۍ له سبق نه محرومه پاتې شوې دي. نو د کالج باندې زر تر زره کار شروع شي، نورې جنکۍ ځکه چې نورې جنکۍ د سبق نه محرومه نه کیږي.
په لنډی کوتل کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی وای چې د جنکو د سرکاري ډیګری کالج پرانستا هم یو ښه ګام دی، خو په کار ده د سره سره په لند کوتل کې د جنکو میډل او های سکولونو کمی هم پوره کړل شي.
کوم میډل سکول دي او بیا های سکول دي د جنکو نو هغه ډېر زیات کم دي. او وختونه مونږ کوو چې حکومت چې دی هر څلورم پرایمري سکول چې دی دا د میډل کې یو هر څلورو میډل کې چې دی یو سکول چې دی دا های کې نو دغه د جنکو چې کوم د تعلیم ریشو دا به انشاءالله روانېږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې صوبایي حکومت ټولو قبایلي ضلعو کې جنکو لپاره د خواوشا دولسو سرکاري ډیګري کالجونو جوړولو منظوري ورکړې وه او د لنډ کوتل دا کالج هم د هغې منصوبې برخه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بېلابېلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د سروې خبرونه چې تاسو هر اونۍ له مشال ریډیو څخه په لایو په ژوندۍ بڼه د فیسبوک د لارې په ویډیو شکل کې خپرېږي وګورئ. او که چېرته تاسو نه په لایو په ژوندۍ بڼه تیر شوي نو بیا د هغې نه وروسته د سېشنبې یا نهې په ورځ باندې تاسو په فیسبوک باندې د هغې هغه پاتې شونې ویډیو چې کمی هغه هم هلته کتلی شي او د دوستانو سره یې شریکوی شي. په دې کې د مختلفو ښځو سره خبرې کیږي، هغه ښځې چې په ژوند کې یو څه لاسته راوړنې لرلې نو تاسو په دې خبرېږي چې دغه ښځو څنګه وکړی شو چې د کمو وسایلو باوجود چې دی هغوی پرمختګ وکړي. مخکې تر دې چې یو رپورټ ورشو زه به تاسو ته یو د کرکټ په اړه باندې درته ووایم چې د ویسټ انډیز او د آسټرالیا ترمنځ چې دی درې میچونو د شل ورځې کرکټ درې میچونو سلسله شروع شوه. نن اولنی میچ دی د دې درېو میچونو او دا په کیرارا کې د آسټرالیا په هغه کې کیږي. او دا اوس چې دی ټاس فکر کوم آسټرالیا وګټه او دوی فیلډینګ کوي، ویسټ انډیز به بیټنګ کوي. د دې نه علاوه یو ډېر دلچسپ مقابلې چې روانې دي هغه د ایشیا کپ د ښځو کرکټ لوبې دي او په دې کې چې د هند، پاکستان، سریلنکا، ملیشیا، عرب امارات او بنګلاديش سریلنکا دوی پکې برخه لري. اوس پورې چې کوم میچونه شوي دي په هغې کې انډیا اول نمبر ده او پر ورپسې پاکستان دی. نو د ښځو دغه سیالۍ هم روانې دي. د مشال ریډیو به په مختلفو وختونو کې تاسو د دې په اړه باندې هم اورېدلی شئ. اوس رپورټونو ته بیرته راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له شمسي توانایي څخه د بجلی جوړولو منظوري ورکړې ده. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومتي ودانۍ او ټیوبویل به د ډیزلو په ځای په شمسي توانایي نورې د دې نه وروسته چلیږي. دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې له لمریزې یا شمسي انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی موجوده بحران ختم کړي. په دې اړه زموږ همکار انیسی اجمل د جاپان په ریکن پوهنتون کې له ساينس پو ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې له شمسي توانې څنګه بجلی پیدا کېدای شي.
موږ چې دا کریستل په دې مالیکولر بیم اپیټاکسي کې یا پی سی وی ډی د ماشینونو کې په دې کې مختلف موږ ګیس ور پرېږدو. په دا یو داسې ګیس چې په هغه کې سیلیکون وي، بل داسې ګیس وي چې په هغه کې موږ دا ان ټایپ او پی ټایپ سولر سیل. ان ټایپ دا وي چې دا یو د کریستل یو سویچ په هغه کې الکترون ډېر زیات وي. پی ټایپ ان مینز ان ټایپ، دا جنکشن موږ جوړ کړو. نو بیا چې د سولر شمسي لایټ ته ولګي فوټون دی ته وایي، هغه انرژي خپله طاقت لري. ناغه دا ایټم نا چې کوم دا میټیریل دی ناغه کې دی الیکټران چې کوم دی نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیریا جنریشن ورته وایي، لکه الیکټران او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کړي دا لایټ. بیا دا پی ان جنکشن یو سایډ ته ان فیلډ او بل پیټ، نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیریا چارج جوړ شي دا راکاږي ځان لا، دا به هاو شروع شي الیکټریسټی د بجلی. بیٹری جوش نو نام مونگا پا بیٹری کم سٹوریج کولی شو بیٹری ڈرائی بیٹریز دی یا نور بیٹری کے یا تا ڈاری کم ڈی سی استعمال آولی شو چی بیا تے ایسی تا کنورٹ کے ملدہ کے یو تا یو کنورٹر لگی چاگا آگا تا دے ڈی سی نا ڈائریک کرنٹ نا الٹرنیٹیو الٹرنیٹنگ کرنٹ تا تا ٹرانسفر کے بیا آگا دا لوکل چکم با بجیلی دا ناغی آگا سسٹم آگا الیکٹرونکس دوما مشکل نا دے
جی اجمل وزیر صاحب تاسو نه یو بل پختنه بیا دا چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي
دا ستونزې چې منځ ته راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمینګ چې د دنیا تپش زیاتیږي په دې کې دا وجم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفا انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ڈیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دا غو د ماحول لپاره نقصانی دا زمونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر ورسره سیوا کیږي زیاتیږي نو د دې وجنه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره تعلق دی دا ټاپک نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر خپل ملک ته چې پاره کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګولی شو په بلوچستان کې په دومرز مکی دی او زمونږ خو د ایریا واسه چې زوایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر ډېر غټه صوبه ده او هلته کې آبادي ډېره کمه ده نو که ګورمنټ غواړي هلته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومیټر باندې نو زما داسې یو رف اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالی ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وي چې خلک سولر پینل پټي او داغه پراپر سیکیورټی بیا البته ډسټ هم وی او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې جبر دا ګرد غبار په را پریوزي نو بیا غي پرفورمنس داغه طاقت کمی نو چارم ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ دې پاتې یو ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوبویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت اغه ریموټ ایریا کې بچ له ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې نو دا انرژي ته د پټنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی ولې چې د کې سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره نو پاکستان کې دلمر دورانیا چې څومره لمر څومره ټایم پر هغه ټول نه زیات دی البته موسم ټمپریچر زیات وی ګرمي دا ګرمول د وجه نه مونږ بجلی پیدا کولی شو
بل اجمل وزیر صاحب په پاکستان کې د شمسی توانایي نه چکمه بجلی پیدا کیږي آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه
دا ډېر مهم سوال دی کو او زبر جاپان مثال دار کوم لکه جاپان کې دلته د بجلی چا تمانه دي چې لکه بجلی تلی وی یا کوم شی خلک اکثر بجلی واپس ګورنمنت واپس سیل اوټ کوي په دوی خرڅي لکه دوی په خپل اړو قربانه دي څلو تنه لګي دلی دي چې زوی څومره د دوی ضرورت یو کور هغه دوی استعمال کی هغه نه پس نور الکتریسیټی جنریټ کیږي هغه ګورنمنت ته ځي واپس ګریډ ته ځي نو هغه دوی ته د غریب په پولیس کې دوی ته پیسې ملاويږي یا که دوی چرته د ګورنمنت بجلی خرچ کی هغه په کمپنسیشن کی نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د ګورنمنت په ویل باندې دا د حکومت او د خلکو زدا ویل شم په وسوک سره مونږ 100% په رینیوبل انرژي په هایبرید لکه وینډ او سولر چې دواړه کو مونږ ته د نور د واپ دا د نور بجلی ایزو رتن نشته مونږ په دیم کولای شو خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټي هر کور باندې مونږ سولر پینل ولګو غره نه کوو هغه مینټیننس کوو بار بار هغه چې کوم الکترونکس دی دا خپل کلینینګ دی او ورسره مونږ خپل سولر پینل ولګو هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کو خلک پر روزګار شي دوبۍ ته ولې ځو کراچۍ ته ولې ځو خپل وطن کې مونږ روزګار ول د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو د پاره یو بهترین اپورتونټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کی لوکل خپل کاروبار خپل اګریکلچر
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زده پختو فلم سٹار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې